افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. او چې د سولې د ولسي حرکت غړو نن په یو بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. دغه راز د ولسي حرکت نن د ایران د سفارت په وړاندې خپل اعتراض پیل کړ. په پاکستان کې هم عمومي انتخابات ترسره کېږي. د دې انتخاباتو له بهیره مو له روان بهیره مو خبرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د ټمو مهم خبرونو سرټکی. د غور ولایت میز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو هغه شپږتنه خوشی کړي چې دوی ورځې مخکې په دغه ولایت کې له ځان سره بیولي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې تباندي سل شونځي چې سمو د تړلې پاتې وو بیرته پرانستل شول. او د پاکستان وګړي د خپل هیواد د نوي مشر د ټاکلو لپاره نن د رایې صندوقونو ته روان دي. د خبرونو تفصيل. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر په یو بې ساري اقدام کې د خپل لاس په وینو لړلې یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. ښاغلی خیبر مخکې تر دې چې خپل لاس د چاړې په وسیله پرې او وینې د لیک پر مخ وموشي، پاکستان په افغان وژنه تورن کړ او له پاکستاني ولس څخه یې وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د غور ولایت میز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو هغه شپږتنه خوشی کړي چې دوی ورځې مخکې له ځان سره وړي وو. درې نجونې، دوه روغتیایي کارکوونکي او یو موټر چلوونکی دوی ورځې مخکې د غور په دولتيار ولسوالۍ کې طالبانو بیولي وو. د دولتيار سرپرست ولسوال عبدالولي اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته تېره شپه خوشی سوي دي. خوشی سوي کسان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې تباندې سل شونځي چې څه موده تړلې پاتې وو بیرته پرانستل شول. د دغه وزارت څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا شونځي د سیمه ییزو چارواکو، دیني او قومي مشرانو په منځګړیتوب بیرته فعال شول. په پرانستل شوي شونځیو کې به سر له نن څخه څلور نیم میاشتنۍ ازموینې پیل سي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په بیا پرانستل شوي شونځیو کې درې شپېته د محمد اغي ولسوالي او پاتن نور د مرکز پل عالم اړوند وي چې شاوخوا نه تر ویژر انجن او هلوکان پکې پس دکړو پوښتې. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو وړاندې ویلي و چې د لوګر په مرکز او نور ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو په دې ورستۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په خبرګون کې شونځي تړلې او ګواښ کړی و چې کبیر ته پرانستل سي نو به یې سوځوي. د پوهنې وزارت معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا یو لسوه شونځي د نامنې ولکبل تړلې دي. زموږ خلاص د راډیو اوري. د پاکستان وګړي د خپل هیواد د نوي مشر د ټاکلو لپاره نن د رایې صندوقونو ته ځي. د پاکستان لسګونه میلیونه وګړي نن د دغه هیواد د سیاسي برخلیک د ټاکلو لپاره خپل رایې کاروي. د رایو مرکزونو د سهار له اتو بجو د سخت امنیتي تدابیرو په لړ کې پرانستل. په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د پام وړ شول سوی دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې ګوند یې تر نورو سیالانو لږ مخکې ښکاري نن په اسلام آباد کې د رایې ورکولو د یوه مرکز د باندې خبریالانو ته وویل: زنن ټولو پاکستانیانو ته وایم چې راووزي او رای ورکړي. دا نه وایم چې باید تحریک انصاف ګوند یا بل ګوند ته رای ورکړي. دا ځکه وایم چې دا انتخابات د پاکستان د تاریخ لپاره ډیر مهم دي، تر ټولو مهم. د لومړی ځل دی چې موږ چانس لرو چې هغه دوه ګوندونو ته ماته ورکړو چې دلته په تیرو دیرشو کلونو کې په واک کې ول. د دوه انتخاباتو د امنیت لپاره تر 8000 ډیر امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. د امنیتي اندېښنو په لړ کې نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې یو ځانمرګي برید وسو. د پولیسو په خبره برید کوونکي غوښتل د رای ورکولو یو مرکز ته ننوځي، خو کله چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شو برید کوونکي ځان والوزوه. یو دېرش تنه ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د نننیو انتخاباتو رای شمیرنه به نن تر رای ورکولو وروسته پیل او تمه ده چې وروستي نتایج به سبا او یا هم د جمعې پر ورځ اعلان شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی فکر کوي چې ارتیا نسته چې د امریکا د ولسمشر لوري د په وینا خالی غواښونه ته ځواب ویل سي. د ایران خبری اژانس ایرنا نن د ولسمشر روحانی د څرګندونې خبري کړې چې وایي د امریکا د مشرانو څرګندونې بیا اساس دي. حسن روحانی د څرګندونې د کابینې غونډې ته کړې دي او وایي چې باید جواب په عمل کې ویل سي. د روحانی د خبري د ولسمشر ټرمپ د هغه ټویټ په جواب کې ویل سوي چې د جولای پر 28 ایران ته خبرداري ورکړې چې امریکا ته دي غواښنه کوي کنه نو عواقب به یې وویني. په یو بل خبر کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې چمتو دی چې له ایران سره په یو اصلي اټومي توافق خبرې وکړي. او له سوریا څخه راپورونه وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار السویدا کې د ننه او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله لسګونه کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار اداره وایي د سوریه د امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 23 تنه په دې بریدونو کې وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې یو انتحاري حمله په یو ګڼګونه مارکیټ کې وسو او دوه نور کسان چې احتمالا برید کوونکي وو مخکې تر دې چې برید وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شول. د سوریه دولتي تلویزیون دغه راز وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د السویدا ښار په شمال ختیځ کې پر دریو کلیو بریدونه کړي دي. د ولسمشر بشار الاسد حکومتي ځواکونو په دې وروستیو کې په دې سیمه کې ځینې سیمې له وسلوالو یاغیانو نیولې دي او اوس هم عملیات روان دي چې دغه سیمې له داعش وسلوالو پاک کړي. د خبرونو پای.
په فریپا زهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول کې دا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د سولې د ولسی حرکت غړو نن په یو به ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپل وینو یو لیک په کابل کې ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره.
د پاکستان پوځ استخبارات افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
دغه ولسی حرکت د غراز نن په کابل کې د ایران د سفارت په وړاندې هم خپل اعتراض پیل کړ.
د ایران پر ولس غږ و چې باید پر خپل حکومت فشار اوړي او د اوسني کړنو څخه خلاص واخلي.
د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې بیا نن عمومي انتخابات ترسره کیږي چې په نتیجه کې به ګټونکي ګوند نوی حکومت جوړوي. په پاکستان کې آیا د نویو انتخاباتو په نتیجه کې به داسې حکومت راشي چې د افغانستان په وړاندې تګلاره بدله شي؟
پاکستان کې د پوځي واکمنانو ترمنځ او د ملکی سیاستوالانو ترمنځ د قدرت پر سر یو لوی شخړه ده چې د اویا کالو کې دا حل شوی نه ده.
په دې اړه په یو بحث سربیره د غراز د انتخاباتو د روان بهیر مهم خبرو دا هم اوري چې په کندهار کې د ښځو لاسي صنعت وده کړي. د ازادي رادیو اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار می رحمت صافي په مرسته وړاندې کوم. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په یو بي ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. د ولسی حرکت له دوه اونیو راهیسې په کابل کې د پاکستان د سفارت په مخ کې اعتراض پیل کړی و چې د دوی په وینا د سفارت لخوا ورسره هیڅ ډول اړیکه نه ټینګه شوې. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر مخې تر دې چې خپل لاس د چاړه په وسیله پرې او وینې د لیک پر مخ ومخې پاکستان په افغان د پاکستان حکومت په افغانستان کې په وینو تویدنو تورن کړ او د پاکستان له ولسی وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي چې په افغانستان کې څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
د پاکستان د استخباراتو پاوز او حکومت له لاس افغانان په وینو لړلې دي او زموږ په یو لاس ته بل لاس وینه تویوي. دا هغه کرښې دي چې د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د خپل لاس په وینو لړلې کاغذ باندې لیکلي او دغه لیکي بیا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارلې ده. دا چې له دغه سمبولیک حرکت نه د سولې ولسی حرکت پیغام او هدف څه ده، ډېره ښاغلي خیبر داسې ویل:
نن د دوی د ټولو جبرونو منافقتونو وژن نو یو تصویر فقط په یو سپین خط کې راټولو. سپین خط کې به یوازې او یوازې یو جمله وي، هغه بدای چې د پاکستان ولسا د دنیا ولسا د پاکستان پوځ استخبارات افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
خغله خبر وای د پاکستان پوځ او استخباراتو په افغانستان کې نیغ په نیغه جګړه پیل کړې ده او هر ورځ بې ګناه افغانان وژني. دا په داسې حال کې ده چې د سولې ولسی حرکت نږدې 13 ورځې کېږي چې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د پرلت خیمه وهلې او د پاکستان له ولس نه غواړي چې په خپل حکومت فشار راوړي سو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دغه حرکت غړي وایي په تیرو 13 ورځو کې د پاکستان سفارت هیڅ یو کارمن له دوی سره نه دی کتلی او نه یې هم د دوی غږ اورېدلی. د سولې ولسی حرکت غړو له دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د روسیې او امریکا سفارتونو مخې ته هم د پرلت خیمه وهلې وې. د دغه حرکت غړي وایي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو له لارې د هغوی له ولسونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. د دې حرکت بیان بسم الله وطن دوست ازاد رادیو ته وویل چې د پاکستان سفارت مخې ته د دوی پرلت نور پای ته رسېدلی او سر له چهارشنبې ورځې به تر نامعلومې نېټې پورې د ایران سفارت مخې ته پرلت ووهي. د سولې له دې ولسي حرکت سره په پېښور کې د یو شمېر افغان کډوالو د کونړ، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو ولسي حرکتونه هم په کابل کې یوځای شوي دي. له دې وړاندې د سولې دغه ولسي حرکت یوه جرګهګۍ هم جوړه کړې وه چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي آریانیون هم مني چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي او دلته جګړې ته لمن وهي.
دغه څه مرګ امیر چې په افغانستان کې روان دی، دغه جګړه چې روانه ده، دغه وین چې تویږي په افغانستان کې، د دې غټ عمل یو چې دی هغه پاکستان دی چې هغې نه غواړي افغانستان کې امن ریشي، سوله ریشي، نه غواړي چې افغانستان کې یو باثباته حکومت ریشي. نو په دې باندې اوس د افغانستان هر وګړی اته ډېر یو عادي وګړی د افغانستان هم چې اته تعلیم هم نه لري په دې موضوع باندې پوهېږي.
اغلیون وایي د ولس ترڅنګ افغان حکومت ته هم پکار ده چې په نړیوالو کنفرانسونو او ناستو کې نړیوالو ته د پاکستان اصلي سیره روښانه کړي او له دې لارې په پاکستان فشار راوړي سو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. خو له دې ټولو سره سره که څه هم پاکستان په کراتو د افغان چارواکو او خلکو لخوا د افغانستان په خاوره کې په مداخلو او د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن شوی، خو پاکستاني چارواکو تل دا ادعاوې رد کړې دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د سولې ولسي حرکت دغه راز د خپلو اعتراضونو لړۍ نن په کابل کې د ایران تر سفارت پورې هم رسولې ده. د سولې لپاره د ولسي حرکت غړو نن په کابل کې د ایران سفارت په مخ کې د اعتراض په توګه پلتۍ ووهلې. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي پر ایرانیانو غږ کوي چې د ده په وینا خپل حکومت په افغانستان کې له لاس وهنې، قومي او مذهبي کرکته له لمن وهلو راوګرځوي. د سولې ولسي حرکت تر دې مخکې لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د پاکستان او امریکا سفارتونو مخې ته هم اعتراضونه او د روسیې سفارتونو مخې ته هم اعتراضونه کړي وو. له ښاغلي وطن دوست سره زما همکار رضوان مراد مرکه کړې. ښاغلي وطن دوست، د مرکې په پیل کې وایي
د ایران پر ولس غږ و چې باید پر خپل حکومت فشار راوړي او له اوسنۍ کړنو څخه خلاص واخلي، د افغان په جګړه کې چې لاس پرې لاس ورته وباسي، همداراز چې د افغانستان په قومونو کې مداخله کوي، له دغې چارې څخه خلاص وباسي. هلته به تر نامعلومې نېټې پورې واوسو. همداراز به د ایران د سفارت له مخې پر نړیوالې ټولنې، پر اسلامي هېوادونو او د نړۍ ګوټ ګوټ پر ټولو اوسیدونکو به غږ وکړو چې یو شمېر استخباراتي کړي دي، یو شمېر هېوادونه دي د افغان په جګړه کې لاس لري او د دوی دغه لاسوهنه د دې لامل شوی ده چې هر ورځ نږدې په سلګونو افغانان هم په سفر کښېني.
وطن دوست صاحب، تاسو د پاکستان د سفارت مخ ته هم اعتراض وکړ او هلته مو هم پرلت وهلو. د پاکستان د سفارت مخ ته ستاسو پرلت څه نتیجه مو ترلاسه کړه؟ د پاکستانیانو لخوا مو څه پیغام واخیست؟
د پاکستان سفارت مخ ته مو د جولای 13 نیټه راغلي وو. نن د جولای 13 نیټه د 13 ورځې هلته پاتې شو. په 13 ورځنۍ موده کې یو شمېر کسانو غوښتنه کړې وه چې زموږ سره به ویني. ټولو کسانو د سفارت موږ هغوی ته وخت نه دی ورکړی، ځکه چې د هغوی سره زموږ د پوښتنو جواب نشته او هغوی زموږ غوښتنې منلی نه شي. د دوی د سفارت مخ ته موږ 14 بېلابېل پیغامونه نښلولي وه، دینرونه وه، همهغه کې مو ټول شان لیکلي وو، واضح واضح مو لیکلي وه. نن مو د اعتراض په ډول سره، د اعتراض په شکل سره، د پاکستان سفارت مخ ته د سولې ولسي حرکت مشر ښاغلي اقبال خیبر خپل لاس په یو پاکستاني چاړه پرې کړ. یو سپین پاڼه یې په وینو ولړله. همهغه پاڼه مو د اعتراض په ډول چې پاکستان په افغان خاوره کې، په افغان ولس، په افغان جګړه کې لاس واخ کوي، د ملګرو ملتونو ادارې ته مو سپارله. دوه پیغامه لري. لومړی دا چې پاکستان تل په یو لاس کې چاړه راکړې ده او د افغانستان په مشر کړې کړې دي، او یا دا چې یو افغان ته وسله په لاس ورکړې ده، بل افغان په وژنې. او ترڅنګ مو دغه لیک چې په وینو سور دی سپینه پاڼه ده د ملګرو ملتونو ادارې ته ځکه وسپارله چې د پاکستان پر حکومت هېڅ باور نشته. هغه ډېر مضر حکومت دی، ډېر به مشکېتوب کوي په مخې حکومت دی. دا چې دغه په وینو سور لیک دوی ضایع نه کړي، نو ځکه مو د ملګرو ملتونو ادارې ته وسپاره چې هغوی یې په خپلو عمومي غونډو کې یادونه وکړي او د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې له اوسني حالات خلاص وباسي، ځکه چې روان حالات نه یوازې دا چې د افغانانو په ګټه نه دی، په زیان نه دی، بلکې
وطن دوست صاحب ستاسی حرکت ستاسی بهیل ستاسی غختن سپیسل دی خلک قدر کی د افغانستان د خلکو غک پورته کړی دی تاسی، اما فکر کوئ چې په دومره لویا مسأله کې دومره استخباراتي جنجالونو کې به ستاسی د غولسی غک جواب او مثبت پایله ولري؟
رضوان صاحب موږ نه له حکومت سره کار لرو، نه له طالب سره، نه له بل سره، نه له بل سره. موږ یوازې یوازې پر دوی غږ کړی دی چې زموږ پریکړه ومني، چې ورباندې وکړي، چې په هر حالت کې هر هیواد مداخله کوي، هر څوک منځګړیتوب کوي، پر موږ فرق نشته، خو دوی دې ورباندې لاندې کړي. بل دا چې دوی دې د سولې لپاره مرکز وټاکي، په هر سیمه کې ټاکي، په هر ځای کې ټاکي، د هر هیواد په منځګړیتوب یې ټاکي، دوی دې د سولې مرکز وټاکي. بل دا چې دوی دې سولې سره وکړي، د سولې په برخه کې هر څوک منځګړیتوب کوي، پر افغان ولس فرق نشته، ځکه چې افغان ولس یوازې یوازې د خپل سر خوندیتوب غواړي. زموږ لومړنی حرکت دا دی چې د ولسونو په یو ځایوالي کار کوو، پر ولس کار کوو چې ولس د سولې غږ پورته کړي، ولس سوله وغواړي.
د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوستو چې وایي په کابل کې د ایران سفارت مخته د اعتراض د نننی اعتراض هدف داده چې د ایران ولس پر خپل حکومت فشار راوړي چې د ده په وینا په افغانستان کې د قومي او دغه راز مذهبي کرکو ته له لمن وهلو لاس واخلي، د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. مخکې مو دغه راز په راپور کې واورېده چې د سولې د دغه ولسي حرکت مشر اقبال خیبر هم نن په یو بېساري اقدام کې د خپل لاس په وینو لړېدلی یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. په لیک کې د پاکستان غندنه شوې ده او د پاکستان پر ولس غږ شوی دی چې پر خپل حکومت فشار راوړي چې په افغانستان کې له جګړو او لاسوهنې لاس واخلي. د پاکستان ولس هم نن راوتلی او عمومی انتخاباتو کې ګډون کوي، رای ورکوي هغو کسانو ته چې د دوی د رایو په نتیجه کې به د پاکستان د مرکزی پارلمان او دغه راز د ایالتونو پارلمانونو ته لاره موندي. ګټونکی ګوند به هم که چیرې بریالی کېږي چې ټاکلې رای وګټي نوی حکومت جوړوي. لکه څنګه چې مو ویل پاکستان کې نن عمومي انتخابات کېږي، خلک د مرکزي او ایالتي څلورو پارلمانونو لپاره نوي کسان ټاکي. نظر شمیرنې ښیي چې د پاکستان د تحریک انصاف او د مسلم لیگ نواز نون د ګوندونو ترمنځ به سیالي نږدې وي. دغه راز د پیپلز ګوند هم درېم ځای لري. د پاکستان کې د روانو انتخاباتو له حاله به مو زموږ خبریالان خبر کړي. تر اوسه پورې له دوی سره په د اړیکو په ټینګښت کې نه یو بریالي شوي. هڅه کوو چې د روان بهیر مو خبر کړو. خو د دغو روان د پاکستان د انتخاباتو په باب مو مخکې له خپل همکار د ګندارا د ویب پاڼې له چلوونکي ابوبکر صدیق سره مرکه وکړه. دا چې په پاکستان کې دغه روان بهیر څه ډول روان دی، امنیتي ګواښونو څومره د رای ورکوونکو بهیر د بهیر مخه ډپ کړې ده، پاوز درسته دی او هغه حکومت چې په نتیجه کې ټاکل کیږي هغه به څه ډول ملکي حکومت وي. ښاغلی صدیق په پیل کې د رای ورکولو د روان بهیر په اړه د رای ورکوونکو د روان بهیر په اړه وایي.
پاکستان کې مطبوعات څخه کار کوي نو غینه د ښکاری چې د خلکو علاقه ډیره ده د انتخاباتو سره. باید له یادونه بس چې پاکستان کې په دا وخت هوا ډیره توده ده، د پشکال وخت یې هوا ډیره خراب وي، ګرم وي، توده وي، خو بیا هم خلک ډیر راوتلي دي او دا ښکاری چې د پاکستان ولس غواړي چې خپل رائے وکاروي. خو په پاکستان کې امنیتي مشکلات شته. یو تاسو د کوټه چاودنې ته اشاره وکړه، د دې سره په ثوابي کې هم څه شوي دي. په نورو ځایونو کې هم داسې راپورونه هم شته چې د کومه د انتخاباتو پروسه کې د په دې کې ډېر جنجال نه دي. فرزن هلته په د ټولو انتخاباتي غه کې د پوج خلق په انتخاباتو په مرکزونو کې دننه هم دي او بهر هم دي او د امنیت سره داسې ویل کېږي چې په انتخاباتي پروسه کې ډېر مشکلات شته. ځینې ګوندونه ځینې خلک چې په دې کې برخه اخلي کاندیدان هغوی شکایتونه کړي.
د امنیت په ارتباط باندې تاسو ویل د پاکستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ویل کېږي چې تقریبا د پوځ لخوا 370,000 کسان د رای ورکوونکو او د رای ورکولو له مرکزونو د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوي او هم دومره شمېر له دې نه زیات پولیس ګمارل شوي. یعنی دا آیا دغه انتخابات ډېر مهم دي او که ګواښونه یا د حملو ګواښ جدي دی؟
په پاکستان کې په عمومي توګه د انتخاباتو مخکې امنیتي وضع خرابه شوې ده. موږ ولیدل چې پاکستان کې څو لوی لوی بریدونه وشول. یو برید کې هاته تر 250 زیات کسان وژل شول چې په بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې شوی و په د نږدې وختونو کې. د پاکستان پوځ په تیرو کلونو کې دا ادا کړې ده چې دوی هلته د ترهګرو ملا ماته کړې ده او هغوی ته ماته ورکړې ده. خو داسې ښکاري چې امنیتي وضع په ځین ډېرو سیمو کې چندان ارامه نه ده. خو د دې سره د پاکستان ځینې ګوندونه سیاسي تبصره کوونکي هغوی دا وایي چې پوځ دا غواړي چې دا انتخاباتو کې ډېر لوی رول ولوبوي او عمده نقش ولري. نو د هغوی پوځ په دې تورنوي چې ګواکې د دومره پوځ چې د انتخاباتو امنیت د ساتلو لپاره ټاکل شوی دی هغوی په انتخاباتو پروسه کې هم مداخله کوي.
تاسو د پوځ یادونه وکړه. پوځ په دې هم تورن شوی دی چې د یو مشخص ګوند په ګټه کار کوي یا هڅه کوي چې هغه د پاکستان د تحریک انصاف د عمران خان ډله ده چې غواړي عمران خان قدرت ته ورسوي. ولې
موږ باید د پاکستان د وروستي تاریخ نه سترګې پټې نه کړو؟ پاکستان کې د تیرو دوه کلونو راهیسې یا یو نیم کال راهیسې د پاکستان مسلم لیگ پخوانی واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند او د پوځ ترمنز یو ډیر لوی جنجال رامنځته شوی و. موږ ولیدل چې تیر کال د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف او پخوانی صدر اعظم هغه د خپل چوکۍ نه ایسته شو. بیا د حکومت د پاکستان ډیرو محکمو د حکومت ډیرو غړو د ډیرو د ګوند ډیرو مشرانو خلاف پریکړه وکړه چې وروستۍ پریکړه د انتخاباتو نه درې ورځې مخکې د شپې په 11:30 بجې واورېدل شوه چې د ګوند یو مهم مشر د انتخاباتو څخه غکو او پټ عمر بند محکوم شو. واکه د نواز شریف ګوند ادا کوي چې هغوی د مونږ خلاف دي ځکه چې نواز شریف غوښتل چې د پاکستان د افغانستان په حق لا پالیسی او د هندوستان په حق لا پالیسی هغه په خپل لاس کې واخلي. د پاکستان هغه امنیتی پالیسی بدل کړي او پوز د سره په دې خبرو کې جوړ نه وو او په پوز د هم تور کېږي چې هغه د نواز شریف لوی سیاسي مخالف او د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی ګوند مشر عمران خان چې په خوا د کرکټ یو لوبغاړی وو هغه غواړي چې هغه د هغه ګوند مخکې کې او په انتخاباتو کې هغه ته ورکړي.
د پاکستان ولس چې تقریبا 1.6 میلیون وګړي د رای ورکولو مستحق پیژندل شوی دی، د ولس لپاره نن عمده مسایل په پاکستان کې څه دي؟ هغه عمده ستونزې او تر څومره پورې د لویو ګوندونو خلک په دې متقاعد کړي چې دوی ته رای ورکړي چې دوی به د خلکو دغه د ستونزو غم خوري؟
بله، پاکستان لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، پاکستان یو ډېر لوی هیواد دی او تر 200 زیات میلیون نفوس لري. نو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې خلک په مختلف ډول رای ورکوي. فرزن په ځینې سیمو کې خلکو ته خپل سمتی او ژبنی د هغوی چې کوم قوم سره د کومې علاقې سره د هغوی هغه هغوی ته مهم وي. فرزن د پښتني سیمه کې پښتني ملتپال ګوندونه هغوی مطرح دي، اسلامي ګوندونه ډېر مطرح دي. خو د پاکستان د انتخاباتو اصلي لویه شخړه یا لویه انتخاباتي مبارزه هغه په مشرقي پنجاب ایالت کې کیږي چې دا د پاکستان نږدې نیم نفوس په پنجاب کې ژوند کوي او ډېرې د پارلمان چوکۍ هم په پنجاب کې دي. نو که په پنجاب کې لوی مبارزه دا وخت د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان ګوند او د نواز شریف د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ترمنځ ده، که هلته چا هم برالی شو نو هغوی به د پاکستان حکومت جوړوي. په انتخاباتو کې کومې مسلې مهمې؟ په انتخاباتو کې لوی مسلې چې وی هغه ما په فکر د پاکستان ځینې مهم مسلې پکې یاد نه شوې، لکه فرزن د تروریزم ضد مبارزه د پاکستان کې دنه تروریزم اقتصاد هم ډېر ونه شو. هلته لوی هغه په دې وشو چې فرزن د عمران خان ګوند او دوی دا کوه چې د پاکستان د پخوانی حکومت نواز شریف دوی ډېرې په فساد تورن دي او محکمو هم هلته هغه کړي دي، محکوم کړي دي په فساد. نو د دې خلاف په ځینې ځایونو کې بیا خلکو دا ادا کوله پخوا چې څوک په حکومت کې فرزند عمران خان ګوند په خیبر پختونخوا ایالت کې واکمن پاتې شوی و، نو هغوی په دې باندې هغه کوه چې موږ دلته د خلکو ډېر خدمت کړی، دلته مو پولیس ښه کړي دي، دلته مو مکتبونه ښه کړي دي. دغسې په پنجاب کې د مستنوی نواز ګوند هم دغه کوله چې دوی په لاهور کې ډېر لوی پرمختګ کړی دی، هلته فرزند اورګاډي جوړ شوي دي او سړکونه ډېر ښه شوي دي. دغسې په ځینې ځایونو کې بیا خلکو ته تر ټولو لوی هغه ثبات او امنیت دی، لکه فرزند په بلوچستان ایالت کې چې هلته ډېر د 15 کلونو راهیسې وه ډېره لوی ناکراري ده. نو په هغه کې بیا تر ټولو لوی خبره په دې انتخاباتو کې ده چې بلوچ ملتپال ګوندونه بیا کوشش کوي ځینې چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. همداراز په کراچۍ کې هم امنیت ښه شوی دی او هلته هم هغه لوی سیاسي ګوند چې په کراچۍ باندې دوی حاکمیت لرو هغوی واک لک کمزوری شوی دی.
ملکي حکومت چې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې په اسلام آباد کې واک په لاس کې اخلي، فکر کوي چې دا به له مخکنیو حکومتونو سره توپیر ولري، د افغانستان په وړاندې به سیاست بدل وي، او که به بیا هم د پاکستان پوځ هغه څه چې کابل تورنوي چې سیاست اصلا دوی ټاکي؟
باید موږ د لمخ کې قضاوت ونه کړو، ځکه چې یوه ورځ پاتې ده چې انتخاباتو نتایج موږ ترلاسه کړو. خو دا ښکاري چې د پاکستان ټول ګوندونه په عموما ډېر کمزوري شوي دي، او د پاکستان سیاسي مشر تابه یا سیاستوال دوی لوی اکثریت دې ته غړی خې ده چې د پاکستان د پوځ برلاسي توب ومني په سیاست کې په یوه نه یوه غا کې. بل دا چې دا هم امکان لري او ډیر خلک دا وایي چې پاکستان کې به دې ور په پارلمان کې یو ګوند اکثریت ترلاسه نه کړي، نو هغه معنا دا ده چې هلته به ائتلافي حکومت وي. ائتلافي حکومتونه عموما ډیر کمزوري وي په ټول نړۍ کې، او په پاکستان کې هلته دغه یوه خبره یا پای ته نه ده رسېدلې چې هلته د پوځي واکمنانو ترمنځ، د پوځي جنرالانو ترمنځ، د پوځ او د ملکي سیاستوالانو ترمنځ د قدرت په سر یوه لویه شخړه ده چې د 70 کالو کې دا حل شوې نه ده. هغه شخړه دا ده چې ملکي حکومتونه چې خلک پرای خپل رای منتخبوي دوی مسولیت لري خو دوی واک نه لري، او پوز چې ډیر واک لري هغوی مسولیت نه مني.
زما همکار ابوبکر صدیق چې د پاکستان چارل نزی شاری او د چاری او د غرض د ګندارا وې پانه هم چلوي، او اوس هم اسلام آباد ته زو. زموږ بل همکار د مشال رادیو خبريال سراج زهیر هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. زهیر صاحب، په مجموع کې د انتخاباتو روان بهیر څه ډول روان دی په پاکستان کې؟
جی بالکل، ډیر مننه نوري صاحب. نوري صاحب څنګه چې تاسو وویلې په پاکستان کې دا وخت چې دی د کم ټول ټاکنو بهیر چې دی هغه روان دی، او دا د ټول ټاکنو کم د رای ورکوونکو عمل چې کم دی نو هغه سهار له 8 بجو شروع شوی دی، او تا دا به تر د مازیګر د 6 بجو پورې روان وي. په دې کې اوس تقریبا 1 ساعت پاتې دی، 1 ساعت پس چې دی دا ټول ټاکنې یا دا کم د رای دا عمل چې دی بهیر چې دی دا به ودرېږي. نور صاحب، که زه تاسو ته وکړم کې ووایم چې دا د پاکستان کم د قومي اسمبلۍ د پارلیمان چې کم چوکۍ دي 322 د هغې دپاره دا ټول ټاکنې روانې دي، او دغه شانتې د څلور واړو صوبو دپاره صوبۍ د چوکو باندې هم انتخابات روان دي. په قومي اسمبلۍ په 322 چوکو کې چې دی نو په 322 چوکو باندې انتخابات کېږي، او دا 2 چوکۍ چې کمی دي په دې باندې انتخابات یا ټول ټاکنې
زهیر صاحب کراته وایي چې نظر شمیرنې څه وایي د تلویزیونونو یا نور نظر شمیرنې چې مخکې له انتخاباتو یا د انتخاباتو د رای ورکولو په بهیر کې اکثرا له خلکو پوښتل کېږي، آیا داسې کوم اټکلونه شته چې کوم ګوند مخکې دی؟ د تحریک انصاف د عمران خان ګوند مخکې ویل کېده.
تر څو چې د پاکستان د نظر شمیرنو یا نظر خبرو زو کمانو ما په اسلام آباد یا په انډي کې یا د نورو خلکو د خبريالانو سره یا د نورو خلکو پوښتنه دي، نو دا غي هم دا یو تاثر دی چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی، کوم چې د عمران خان ګوند دی، دا غي یو تاثر ورکول کیږي چې هغه به په پاکستان کې دا رای چې کوم دی، د انتخابات چې کوم دی، دا وګت یو د دې سره چې کومه سخته مقابله یا خیالي نو هغه د پاکستان نون د نواز شریف ګوند د دې تر مېز دا خو په صبح کې چې بیا د دې تر څنګ چې نوري صاحب ورته بلګو هم خپل اوریدونکو ته چې حالات لږ بدل دي په سل کې چې کوم دی، نو هلته که څه هم مخکې تاسو ذکر وکړو چې کوم متحده کامی مومن چې کوم وو د الطاف حسین ګوند دا هغه باندې کوم بندیز لګېدل شوی دی، نو اوس او د دې وروسته چې دغلته
کور مو ودان له اسلام آباد د زموږ همکار د مشال رادیو خبریال سراج زهیرو د پاکستان د انتخاباتو موضوع به هم تعقیب او یو سات پاتې ده چې روان بهیر پای ته ورسیږي. لمړنۍ نتیجې ویل کیږي چې د انتخاباتو د بهیر په پای کې ممکن اعلان شي او رسمي نتیجه هم سبا اعلانیږي. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو، یوه دقه هم پیاوخته. فریبا ظاهر لن خبرونه اوروي.
د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر په یو بیساري اقدام کې د خپل لاس په وینو لړل یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره او په دې توګه یې پاکستان په افغان وژنه تورن کړ. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو هغه شپږ تنه خوشي کړي چې دوی ورځې مخکې له ځان سره وړي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې څه باندې سل ښوونځي چې څه موده وړاندې تړلې پاتې وو بېرته پرانستل. دغه ښوونځي د طالبانو له لورې تړل شوي وو. د پاکستان لسګونه میلیونه وګړي نن د دغه هیواد د سیاسي برخلیک د ټاکلو لپاره خپلې رایې کاروي. د رایو مرکزونو د سهار له 8 بجو د سخت امنیتي تدابیرو په لړ کې پرانستل سول. په دې لړ کې نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې ځانمرګي بریدو سو، یو دیرش تنه وژل او 15 نور یې ټپیان کړل. له سوریت خراپورونه وایي دغه هیواد په جنوبي ښار السويدا کې د نن او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله لسګونه کسان وژل سول.
یوسف خان زدرانه هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ نن د آیرلند پر وړاندې د نړیوالو شلوریزو او یو ورځنۍ سیالیو لپاره ملي لوبډلې اعلان کړې. د لوبغاړو د غوراوي کمیټې مشر نوروز منګل د دوه مختلفو فارمټونو لپاره د لوبډلې ځانګړنو ته په پام وویل. دوی دغه سیالیو ته وړ او ځوان لوبغاړي ټاکلي دي چې نتیجه به د راتلونکي نړیوال جام لپاره هم اغېزمنه وي. په اعلان شوې لوبډلې کې د حضرت الله زازي، وفادار مومند، سید احمد شیرزاد په څیر ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی او د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی میرویس اشرف هم بیرته راستون شوی دی. د لوبغاړو د غوراوي کمیټه وایي شاپور زدران، نورعلي زدران او حمید حسن د ټپونو له درملنې لاندې دي، نو ځکه د غوراوي په بهیر کې په پام کې نه دي نیول شوي. افغانستان د روانې اګست میاشتې له 6 نیټې څخه تر 1.5 نیټې پورې د آیرلند پر وړاندې د آیرلند په قربت توپ درې شلوریزه او درې ورځنۍ سیالۍ لري. د مرکزی آسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان د 15 کلنو تنکیو ځوانانو فوټبال لوبډلې د قرغیزستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان او قرغیزستان ترمنځ سیالۍ تیره ورځ د ازبکستان پختاکور په لوبغالي کې ترسره شو چې افغان ځوانانو وکولې شول د لوبي په لومړۍ نیمه کې دوه ګولونه او وهي. قرغیزستان بیا په دویمه نیمه کې یو ګول وه او له دې سره لوب افغانستان 2-1 پر وړاندې وګټله. د 15 کلنو ځوانانو ترمنځ د مرکزی آسیا د فوټبال سیالۍ تیره اونۍ د ازبکستان، افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. او وروستۍ خبر دا چې د سوکوهنې شل افغان لوبغاړي به د هندوستان د بوکسینګ د غوره لیګ په سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون رئیس عبدالله شوکیب نن ازادي راډیو ته وویل د سیالۍ د بیلابیلو هیوادونو په ګډون د انګلستان د مشهور سوکوهونکي عامر خان په مشرۍ په هندوستان کې جوړیږي. ښاغلی شوکیب وایي دا شل لوبغاړي د لسګونو لوبغاړو له منځه ټاکل شوي چې تمه لري ښه به وځلیږي. د هندوستان د بوکسینګ د غوره لیګ سیالۍ سږ کال په هندوستان کې ترسره کیږي او ټاکل شوي چې د افغانستان، پاکستان او هندوستان لوبغاړي په لومړی رنګ کې سیالۍ ترسره کړي.
ازادي راډیو او ری او مخکله دي چې دوونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. په کندهار کې د ښځو د لاسي صنعت د ودې په باب یو راپور لرو. د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي چې توانېدلې په تیرو څلورو کلونو کې 4000 میرمنو ته د لاسي صنعت په برخه کې مختلف کورسونه جوړ کړي او دوی ته حرفوي زده کړې ورکړي. میرمنې هم خوښې دي چې د دغو نویو حرفوي زده کړو په ګټه توانېدلې دي چې په خپل اقتصاد کې ستر بدلون راولي. صادق رښتینی د کندهار یو حرفوي د حرفوي زده کړو یو مرکز ته ورغلی.
دا په کندهار کې د میرمنو د حرفوي زده کړو یوازینی ستر مرکز دی چې دا مهال پکې سلګونه میرمنې د خیاطۍ، حجاب جوړونې او د لاسي صنعت د نورو ډولونو په زده کړو بوختې دي. د کندهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د کار امیر او د یاد مرکز مشر حبیب الله جیلانی وایي دوی توانېدلې له دې لارې د ښځو د بیکارۍ کچه کمه او هغوی ته په ټولنه کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. د حرفوي زده کړو د دې مرکز د مشر په وینا د تیرې اوولسو کلونو په اوږدو کې په دغه مرکز کې له 4000 څخه زیاتې میرمنې روزل سوي دي. نوموړي وایي چې د میرمنو د لاسي تولیداتو د پلور لپاره د کندهار ښار په دوو برخو کې دوه مرکزونه هم پرانیستي دي. خپل د لاسي صنعت په زده کړو بوختې میرمنې هم دا د خپل اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا لپاره یو ښه فرصت یادوي. رازیا او ملکه له نور میرمنو غواړي چې په دا ډول فعالیتونو سره خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
د کور سره نویش والا نه ضروري را پیدا کی ومنا وایز دا کو بیا بخپل آیا ته ضروري پیدا کو
یا تغیر او دا نام نو اتلا زیات تغیر او دا زدا زدا کی د مینا نه وار خو نه است مینه می کرشنی نو می نه ما تا کی موسسه سم جما نور می کنه می تان په نظر خانه کو بازار نه پیدا کرا به تا ما
پښ وین دون ته جره واسته چې زه یو کاته دی واخم ما د کور انسان دم نه کاری ور کور یو بل چاته وسه خپل په کوټه جوړه پیسو د پاره به مې ولار سه یو کار بم ته وسه د پیسو کار بم ته وسه د کور کار بم ته وسه د ځان کار بم ته وسه.
کته هم د هیواد په شمیر ولایتونو کې د شذو د لاسي تولیداتو د خرڅلاو لپاره لوی مرکزونه جوړ سوي. خلا هم د کندهار میرمنی په خپل لاس د جوړ سو توکو د خرڅلاو لپاره د بازار لنش څخه شکایت کوي.
اساسي او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام یل مامو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګرواله ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. کپ دې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتی یا سالم اداره چتول کیږي؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو مخکله دوه چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې اداري سلامتی یا هماغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي. او یو سالمه اداره مونږ هغه ادارې ته ویلی سو چې په هغې ادارې کې د هغې ادارې ټول استازي د دې وړتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وضع سوي دي هغه پوره کړي او لاسته یې راوړي، د ادارې نورمونو توپیر وکوای سي، او هغه حقوقي زنډونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوای سي چې کشف کړي، او برعلاوه د دې هغوی وکوای سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کومې ادارې دي یا د هر ادارې چې دوی په هغې کې کار کوي وکوای سي چې هغه هدف وپیژني او د دوی د حل لپاره یا لاسته راوړنې لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او واخلي. نو دغه ادارې ته مونږ کوای سو چې یوه سالمه اداره ووایو.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دوی چې زه خپل اداري فساد تعریف کړم، باید وایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښې یې ژر وي او له منځه وړل یې ډېر زیات سخته وي، یعنی د هغې ریښې ډېرې زیات قوي دي، او په هره ټولنه کې یا په هره اداره کې چې دغه فساد رامنځته شي د هغې له منځه وړل ډېر زیات توانایي غواړي، او باید ډېر زیات کار وسي د دې مشکل او یا د دې مریض د منځته راوړلو په اړه باندې. نو که فساد مونږ تعریف کو، لغوي تعریف کو، وایو چې فساد په فارسي کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلی ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کېږي، چې همدا سرغړونه کېدای سي هم له اخلاقي قواعدونه وي او یا هم له قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي، یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي مونږ دې ته کوی چې فساد وایو. او کله اصطلاحي تعریف د فساد مونږ وکړو، د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت ادارې په اساس باندې اداري فساد هغه فساد ته ویل کېږي چې د اداري فساد یا خپل فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره. نو دې ته کوی چې مونږ فساد وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي، څو ډولونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم بندي په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی، چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي، دوهم هم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده. دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو، ځکه چې دا بعضي نور قواعد او مقررات مر سره لري. هغه تقسیم بندي باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم، هغه دوه ډوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد یا وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي، او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډیر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټیټ پوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي، یا د ګمرکاتو له مامورینو له خوا اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډېر زیات رواج لري او موږ سره لاس په ګریبان یو.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواجه. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو له مخه فساد رامنځته کیږي.
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډېر زیات مختلف عوامل لري. چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې، ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي چې فساد له منځه یوسي، بلې هیڅوک نسي کوی چې د فساد له منځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبګان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپلو هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده له منځه یوسي، ځکه چې کدا پدیده له منځه ولاړ سي نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافعو نسي کوی چې لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده. یعنی حکومت زموږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیفه ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق، یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځته راغلی د دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي، نو دا یو اساسي سبب کېږي چې فساد منځ ته راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تامینېدل ده. یعنی زموږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي، که په دولتي اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي، د دوی راتلونکي تامین نه ده. یعنی دوی هیڅ نو داسې تامینات نه لري یا داسې بیمې نه لري چې دوی دغه په اساس باندې وکوي چې دوی زرونه جمعي که یعنی موږ فساد هم ونکو، موږ رشوت هم وانخلو، موږ اخلاص هم ونکو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول شوي دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه په اساس باندې کوی سو چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کېږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامنځته کولو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي، هغه د خلکو ناپوهي ده د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې. یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي او دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې. یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کار ورکوي، دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرني ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله سي. په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا دغو خلکو اساسي وظیفه ده او هغوی د دې لپاره ناستي چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرني واخلي. بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیزه ده. یعنی هغه بعضی ټولنیزې حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې، چې هغه د فساد منصر رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده. چې له بده مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي، هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه ادامات نه ورکول کیږي. یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته هیچا توجه نه کیږي، نو زه هم ولې باید دومره تلاش وکم، کوشش وکم چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد ته مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده. یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري. یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د ټولنې افراد یا اتباع په خپل ټولنه کې ولري، دوی له هغه نه محروم دي. چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته رانولم له دغه کار نه، له دغه وظیفې نه، نو زما آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي. او اخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکم، هغه د اخلاق او معنویت بوراندی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځان نه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي. چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر رامنځته کولو کې ډېر زیات اساسي رول لوبوي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه
زنه خاله نو قریبه دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ.
د
دروازې ملنګ توایا جام سره منیسا د پیغلو مړوندونه. قدرمن اوریدونکو د لنډې او سندرې په اوریدلو سره به په دې پوه شوي یاست چې نن د ملنګ په هکله خبرې کوو. کله چې د ملنګ نوم اورئ په اړه څه فکر کوئ؟
کچکول یې په لاس نیولی، عمر یې غاړه ته اچولی، لرګا په لاس یاتي، زاړه کالي یې اغوسي، نوي کالي نه دي.
ایا پوهیږئ چې چاته واقعي ملنګ ویل کیږي؟
چې سړی د الله د مینې لپاره خپل ځان تیر شي.
نن په همدې حق لګیږو. په پیل کې د ملنګ د کلمې په معنا او تاریخ رڼا اچو، ورپسې د ملنګانو ډلې در پیژنو، په آخر کې د ملنګ حیثیت په ټولنه کې هم څېړو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
بلتونه خوار شي زری خوار کړم، د ملک پادشاه وم، د زیارت ملنګ د کړم. درنو دوستانو، کله چې د ملنګ نوم یادیږي نو سملا سمو په ذهن کې زړې جامې، جړ وېښتان، اوږده سپینه ږیره، چاودلې لوڅې پښې، په لاس کې لکړه او په غاړه سپین یا زیړ د اوسپنې کچکول انځورېږي. او په دې سوچ کې کیږو چې خوار ملنګ فقر او غربت سوال ته اچولی دی، خو په اصل کې داسې نه ده. د ملنګ کلمه هغو کسانو ته کارول کیږي چې په حقیقي توګه په خدای مین وي، د دنیا چارې هېرې کړې وي او د الله دربار ته پناه وړې وي. د ملنګ د کلمې په معنا او تاریخي پس منظر د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد پوهنوال الکوزی طایب غږیږي.
د ملنګۍ تاریخ ډېر پخوانی ده، حتی چې د موسی علیه السلام په قصه کې راځي، الله پاک ورته چې موسی ته لاړ شه او ماته د انسان غوښه راوړه، امتحان یې کاوه په موسی علیه السلام باندې. نو هغه موسی علیه السلام ګرځېده چا ته ویل چې کیلو غوښه دې د بدن راکه د الله په نام. خلکو ته تلې ونه ته څه رقمې غوښه څنګه درکړم؟ ګرځي خو بالاخره چې په یو ملنګ باندې پیښېږي، هغه ته وایي چې د خدای په نامه دې لږ غوښه راکه. هغه ورته وایي چاړه دې راکه. بدن د مختلفو برخو نه دا غوښه پرې کوي، د مخ نه، د ورانه نه، د لاس نه، یعنی کوم ځای کې چې دا یو پوټی ترې اخلي. نو موسی علیه السلام ورته پوښتنه کوي چې اے ملنګ، ولې دیو ځای نه تا دا غوښه نه شو راکولی؟ وای نه، تا د الله په نامه وغوښتله، کېدای شي د الله پاک دا غوښه د مخ په کای ما بیا د ورانه درکړي، یا په بدن کې چې کوم ځای د غوښې ونه هغه نه غوښه پرې کړې وه د تیور کړې وه. همدغه قصه ده چې کله موسی علیه السلام هغه ته ځي، د الله پاک دیدار ته ځي، نفر ته پوښتنه کوي چې دا نویو کلو ده، الله تعالی نه پوښتنه کوي چې زما په نصیب کې اولاد شته که نه، ښځه یم بوډۍ ده. هغه چې الله نه پوښتنه کړې، الله ورته چې ستا په نصیب کې هغه نشته، اولاد نشته. بیرته راځي په دې باندې څه وخت تېرېږي، دغه ملنګ په مخه ورځي غسړي ته. هغه ته وایي چې ملنګ، ته د خدای نه یو سوال وکړه چې ماته خدای پاک اولاد درکړي. هغه ورته سوال کړی دی، ورته ویلي چې خدای پاک به تا ته اولاد درکړي، کال پس کېږي چې دغه زوی پیدا کېږي. هغه موسی علیه السلام ته هماغه نفر وایي چې موسی، ته خو د خدای پیغمبر یې، دروغ نه وایي، ته ویلي چې ستا په هغه نصیب کې بیخي اولاد نشته. ما یو ملنګ ته ورته ویلي، عادي ته خو پیغمبر یې، او هغه راته دعا وکړه خدای اولاد راکړه. موسی علیه السلام چې کله تللی، الله تعالی ته ویلي چې الله دا خبره څه رقم قصه ده. الله پاک ورته ویلي چې ما ستا نه غوښه وغوښتله او هغه بدن ستا پورې مو، خو تا هېڅ خپل ځان ته فکر ونه کړ، خلکو پسې لاړې. هغه ملنګ ته ورغلې، هغه زما په نامه در ټول بدن نه غوښه راکړه. هغه ورته دعا وکړله چې ته دې ته یو اولاد ورکړي، نو ما اولاد ورکړه.
موږ په افغاني ټولنه کې درې ډوله ملنګان ګورو. یو هغه ډله ده چې یوازې او یوازې خدای سره د مینې په خاطر د ملنګۍ جامې اغوستي او کچکول په غاړه ګرځوي. بله ډله په مجازي مینه کې ملنګ شوي وي. او درېیمه ډله هغه کسان دي چې د پیسو د پیدا کولو لپاره خلکو ته کچکول نیسي. په دې اکله هم استاد الکوزی وایي،
اصلي خوند او لذت او زندگی په دې کې ده چې سړی د الله د مینې لپاره خپل ځان تیر شي. دا د خدای پاک دوستان شته دي. او ځینې پکې داسې ملنګان دي چې دوی د پیسو د راوړلو دپاره یوه دیره جوړه کړې، هلته یو کوټه غوندې جوړ کړې، چارخولې راځوړنې کړې، دا کوټه داسې تیاره غوندې، بیا چې څوک ورشي هغه ته تعویز کوي، بیا په خاطر د دې چې د دې تعویز هغه شي مؤثر واخېږي، نو ده ته بیا وایي چې ته به یو تکه تور چرګه راوړي، چې دغه پیدا کول ډیر سخت دي. د تکې تورې چرګې خامخا چرګو کې یو څه سپینې بڼه کې یو څه هغه وي، نو هغه تکه توره چرګ بیا د ده سره وي، هغه په ډېر قیمت په ده باندې خرڅوي او هغه بېرته هغه پیسې تخلي. یعنې داسې یو هیله او یو چل جوړول دي.
اکثره کسان وایي چې پخواني صاف صادق رښتینی ملنګان نشته، اوس ملنګي هم د چلوال په هدف کېږي. د کابل اوسیدونکی ګل زمان وایي ځینې کسان چې په ژوند کې ناچاري شي ملنګۍ ته مخه کړي.
ملنګان خو هغه پخوانی ملنګانان چې هغه بزرګانان، نو دغو عقیده ثابته وه د شپول بابا. هغه ملنګانان چې و هغه به په اس باندې سپاره راتلل، اوس خو صاحب مهربانه که دا اوس دي که نه، بعضی له مجبوریته ګرځي، بعضی جاسوسي، بعضی پوډری، بعضی غلي، بعضی ورجن بل مشکلات یې راخیستی که نه، دغه اوس ملنګانان خو حساب نه دي. ملنګانان خو هغه و چې په ولږ یې مخ تېرو، په تنده یې تېرو، پاکیزه خلق لا نه کول. دا اوس ساتي که کاله کې خپسي خزه خپکی مزلک دره کول ساتي زی زمالنګي کوم غل خزنه مره ورسوي زوی نه مره ورسي پلاخ به خرج زی ساتي لاش نو دام زن ملنګي.
خو کوچیان بیا په اوس وخت کې هم په دې عقیده دي چې وایي ملنګان د خدای دوستان دي. کله چې په کېږدۍ ور برابر شي نو له پسې نیولې بیا تر نقدي مرستې ورسره کوي. احمد جان کوچای چې په څرخي پل کې اوسیږي د ځان پاکله وایي
راشي دمر کچکولونې په غاړه یې چې هلته ودرېد وایي هل خیر ده ملنګ څه کړه وایي وروره څم له وریځې راکړي یا چې څوک پسه ورکړي کوچیان، څوک د ما ورکړه ورای ورکړي، څوک سیرلی ورکړي، څوک د ما ورکړه پیسې ورکړي. یا ملنګ خوشحاله یم ټوپو باندې روان وای در ملنګان خو د خدای ملنګان دي وای در بېده دیغو په کار باندې خو یو الله پوهېږي انسان خو نه پوهېږي وای در بېده نو کومک ښه ورسره کوو. دې خو شپه نه ده ورځ نه ده معلومه، شپه هم پیه ورځ ده، ورځ هم پیه شپه ده.
د همدې سیمې یو بل کوچی نعیم جان وایي چې د دوی خواته هغه ملنګان راځي چې له پلار نیکه څخه یې پیژني چې په رښتیا ملنګ دی، نو ځکه یې رواداري ورباندې ډېره وي.
کچکول یې پلاچې نیولی، عمر یې غیر ته اچولی، لرګا پلاچې یاتي، زاړه کالي اغوستي، نوي کالي نه دي. هغه خلک چې د موږ پلرو نیکو ته جدو ته راغلي دي، دا یې پیژني چې دا د پلانې جای ملنګان دي، د پلانې جای ناست یې، ده په پلانې جای شي ولاړ یې. داسې ولاد خلک راځي، نه ولاد خلک نه دي راغلي، دا د موږ په خلکو کږدۍ دي، شېمې دي، نه دي زور ویل دي، بس ودرېږي الله ناره وکړي. ملنګ ته ورسي یم، چا اوړه پوهشي، چا لس روپۍ پوهشي، دا خلک د څوک وایي نسته پیتي سي، بس زور نه کوي.
هغو کسانو به چې ملنګ آزار کړ نو ملنګ به هم خیره ورته کولی. بیا به یاد کس له ستونزو او کړونو سره مخ کېده. د پغمان اوسیدونکی لال پاچا په دې اکله وایي
دا ملنګ به راته په کال کې دوه وارې، یوه یوه میږه بار کاله ورکوله، میږه پېژنې یو یو پسه به م ورکو چې په رمه کې به یې خوښ ورکوم چې ور به م نه کړ، خیرا به یې وکړي، دا رمه به ټوله کتله سوه. پاس په بس فور اتی دی مصیله بابا ګل ملنګ نومېده په غو کې، ما پلار هغه ما ترورت وی دی وای وای ته وای ما دغه شوتلې خوړلې، ما پرې خود ملنګ ملنګ خیرا وکړي، ملنګ به خدای دې پامن چې ما پلار کال تر هغه ته باندې خارخ راغی، خارخ راغی، خارخ راغی، د څه څه تر ټول ځان ور سره واکه سو یار. بیا به ته ملنګ ته ما بل تر ورغه او زارې او ټوکر چې دا سړی و بخا پو نس خیر دې. بیا بعد ملنګ به دې ما خو لاړې کړي وس نه کې غزا خدای دې رحم په وکی. بیا خص هغه ملنګ له دغه نن تاریخ زمان راځي مو ته کله کله هغه مړه یې افغاني.
دا چې ملنګ ته په ټولنه کې په کوم نظر ګوري او د اسلام دین په حق له سوای زموږ همکارې فرشته مرسل دینی عالم احمد جان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
د اسلام له نظر نه ملنګي کول دوه اړخ لري. یو دا ده چې په واقعي ډول سره یو څوک نادار وي او ستونزمن وي او اړ وي او محتاج وي، نو هغه کولی شي چې د خپل د هغه ورځني ژوند د پوره کولو لپاره چا ته لاس وغځوي او کچکول ترلاسه کړي او یو خلکو نه څه واخلي. او یو دا ده چې بعضې کسان یو نوی رواج او دود او انانه ځان ته بولي چې راځه دغه ورځې په خلکو سره بیګا کا. نو په حدیث شریف کې راځي چې من سأل الناس تکثرن فکأنما یسأل جمرن فلیستکثر او فلیستقل. هر هغه څوک چې له خلکو نه ډیر یو څه غواړي بغیر ضرورت نه خلګو نه سغواړي نو دا د ست دل کسکاروټي چې خلګو غواړي نو زه دې کس خپل خواخه چې آیا ځان ته ډیر سکاروټي دی ور راغونډي او کلګي سکاروټي ځان ته راغونډي دی کې ګور ډیر یو غټ وای دی او خوف پروت دی چې یو کس کاغه اړو محتاج نیوي نه پي چې په دی واغه باندې باندې خلګو نه یو څه شرو غواړي د ملنګي په جامه کې ځکه دا پاینده کې او د قیامت پورس ځان ته د سکاروټو راغونډول دي
او یو خواغه ملنګان چې غوته تقریبا ملنګان وای چې د خدای پاک سره مینه کوي په مینه کې ملنګان دي دغه ملنګانو پاک له اسلام څخه ویلي
هغه ملنګانو ته اسلام ډیر خاص ځای ورکړی ځانګړی موقف لري او په زمین کې په پښتني ټولنه کې دغه ډیر زیات احترام او درناوی کیږي او دغسې ملنګانو چې تاسو یادونه وکړله دا ملنګان چې کله کلي ته راځي نو حتی خل د دې د لیدو یو قسم لیوالتیا ورته ښیي یو لیوالی ورته
ځینې کسان ملنګ ته دومره عقیده لري چې وایي دا یعنې څه رقم وایم وایي چې علم غایب لري پوهیږي د خلکو د کورو رازونه ورته معلومي دا خبر څنګه ده
دا خو د دې لپاره چې خل ورته ډیر عقیدتمن شوي یو نو مبالغه کوي ځکه چې علم غیب تنها او تنها خدای پاک پورې اړه لري حتی چې پیغمبران ته هم دا نه ده ورکړل شوی پاتې خو لا دا چې بیا ملنګ ته دې ورکړل شي نو دا د هغه ډیر عقیدتمن کیدونه خل داسې یو خبرې کوي چې تقریبا مبالغې ته دا خبره ورسېږي
په ټولنه کې ملنګ ته په کومه سترګه باندې کتل کیږي البته اصلي ملنګ ته ځینې ډیر پخوار نظر ورته ګوري مثلا که څوک د رښتې غوښتنه وکړم ملنګ سره یې نه کوي نور ملنګ ته سره هم کتل کیږي
دغه شته ملنګانو د حقیقي ملنګ هغه رنګ او بڼه ورکه کړې ده د دې لپاره چې ملنګان ډیر شوي دي نو نسبت په خوا ته اوس ورته خل دومره په ښه سترګه باندې نه ګوري
ترانو دوستانو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا ښه چاره
مننه چې ازادي رادیو اوري